نلیکي د امنیتي چارو یو مسؤل دی. هغه مسله چې د هلمند ټول وګړي د ټاپي د نلیکي د کار د ځنډ لات بولي هم امنیت دی. سیف الدین سنگینوال چې په اونۍ کې څو ځله د ټاپي پر مسیر د کندهار د میوند او بولدک ولسوالیو ترمنځ د سروې وروستۍ چارې او امنیت څاري، وایي د دوی کارونه عادي خو سست روان دي.
کار تقریبا د سروې بشپړ شوی دی، فقط یو مشکل چې په دغه اخرو ورځو کې موږ درلودی هغه د میوند څخه بیا تر پاکستان تر سرحده پورې دلته د ځینو خلکو له خوا څخه د سروې مخنیوی شوی و چې پر شخصي مځکو که څنګه ځینې سوالونه یې درلودل، بیا هغه پروژې ته تغیر ورکړل شو. فکر کوم د شنبې تر ورځې پورې، راتلونکې شنبې پورې به هغه کار هم خلاص شي. وروسته بیا دا مواد ځي کابل ته، هلته شرکتو ته لابراتوارو ته ګوري چې کومه منطقه کې مشکل شته، کومه منطقه دا د خاورې پېژندنې په اړه چې کوم ځای کې کېدای شي. اوس چې هغه کار خلاص شو، اوس به په کار باندې شروع کړو.
د ګازو د دغه نلیکي ټول مسیر 1,314 کیلومتره دی چې 1,318 کیلومتره په افغانستان او پاتې په ترکمنستان، پاکستان او هند پورې اړه لري. په هلمند کې د ټاپي د نلیکي یو له مسؤلونو سیف الدین سنگینوال وایي یاد نلیکه به په کال کې شاوخوا 3.5 میلیارد مټریک مکعب ګاز دغه درو هیوادونو ته لېږدوي. د هلمند اوسیدونکي د دغه پروژې اوسنیو سستو او سړو کارونو ته په کتو هغه یو خوب بولي. دوی وضعیت او د حکومت نه پاملرنې ته په کتو شک شي، وایي دا ډېره لویه پروژه ده، امکان لري د امنیت مسله د پلي کوونکو هیوادونو تر توان وتلې وي. د لشکرګا اوسیدونکی لیکوال او ژورنالیست زین الله ستانکزی وایي حکومت ته پکار ده چې د خلکو ماتې هیلې بیرته راژوندۍ کړي.
مګر دغه ځنډې خلک ناهیلي کړي دي او فکر کوي چې حکومت یوازې خلک خطاباسي او یو دا یو تېروتنه ده، دا یو خیالي پروژه ده. که چېرې حکومت وخت په وخت دې دپاره کار وکړي چې خلکو ته دا پیغام ورسوي چې مثلا دا پروژه شته، دا پروژه مخ ته ځي، دا پروژه کېدونکې ده، نو خلک به بیرته هیله مند شي. او لازمه هم دا ده چې په عمل کې باید دې ته زمینه مساعده شي چې دا پروژه پر مخ لاړه شي.
که څه هم د ټاپي نږدې ټول مسیر نه امنه او اکثره د طالبان په ولکه کې دی، خو د دې پروژې تنظیم کوونکي ډاډ ورکوي، وایي په سیمه کې د جګړې د ټولو اړخونو په خاص ډول طالبانو سره یو توافق ته رسېدلي دي. هغه دا چې د ټاپي مسؤلین به د کار دپاره د سیمې خلک په دندو ګماري او طالبان به یې په امنیت کار نه لري. بلخوا افغان حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 70,000 امنیتي ځواک ته جوړولو خبر ورکړی دی چې په ځینو برخو کې عملي کارونه هم شروع کړي دي. په 1983 او 1986 کلونو کې چې طالبانو پر نږدې 90% افغانستان حکومت کوي، د دې پروژې د تطبیق او مسیر بل طرحه هم موجوده و چې له مخې به دا نلیکه د ترکمنستان د دولت آباد نه پیل او د افغانستان په خاوره کې له فاریاب نه شبرغان، مزار شریف، سمنګان، بغلان، سالنګونو، پروان او کابل پر غځېدلې چې د جلال آباد د لارې پاکستان او بیا د غځای څخه هندوستان ته ورکول کېدل. خو په 1983 لمریز کال کې مسیر اکثرا پر جنوب غرب حوزې ترتیب او عملي کارونه یې پیل شوه. دا چې ټاپي رښتیا هم عملي پروژه ده که نوم، د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي ډېر کارونه بشپړ شوي دي. والی ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې ستونزې وې چې حل شوې دي.
تخنیکي مشکلاتونه بل له وجې بعضې مشکلات را پېښ شوي. د ټاپي پروژه روانه ده، رئیس ابشار سازي به په جریان کې ممته. هغه وخت کې څه مشکلاتونه وو؟ هغه مشکلاتونه اوس هغه اداره جوړ شوی ده، خپله وزارت ښار سازي او انکشاف دیات او فایدامې او د ټولو په همکارۍ سره دا پروژه روانه ده. موږ سرویم په هلمند کې ختم شوی دی او انشاءالله انقریب نور کارونه به هم په دې استقامت به شروع کړي.
په دې سترې پروژې نږدې 8 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ټولو 3.5 میلیارد متر مکعب ګاز څخه به 2% هندوستان، 16% افغانستان او پاتې به پاکستان ته ورکول کېږي. د پروژې د پیل پر مهال اټکل کېدی چې د روان 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې کارونه نه یوازې خلاص شوي نه دي، بلکې ډېر پڅ ان په ډېرو مواردو کې په ټپه ولاړ دي. محمد ریاستی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د ازادی رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي خبرونو ترڅنګ د اروخاد ریاست تسنیم د دویم کلین په پار د هغه هنر ته کتنه کړي.
د خپل قد بصوري کین مودم شم د خپل قد بصوري کین مودم شم
په هنر جاج کې له تایر زلان سره د عوامو او خواصو په شاعری غږیږو.
هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده
پزرپانه کې به لنډ کیسه سبا واوري.
د برج شاته څو تنه بې کوره اور کسان په یو کونج کې غونج منځ ناستو
او په ورېښمین خیال کې به یو ډکلمه شوی نظم واوري. د غلستاین او غندنه نه کوم مشکلات نه وایمه، د کونډې مور لوپټه نه انځوروم، د یتیم سیری ګریوان نه وړاندې کوم.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
د خپل قد په سیوري کینم او د مشم په تسنیم نشته د ونو احسانونه. نن د پښتو ژبې د یو خوږ ژبې او جلا سبک لرونکي شاعر اروخاد ریاست تسنیم د مړینې دویم کال پوره شو. هغه نه یوازې دا چې د نظم په برخه کې کار کړی بلکې نثر یې هم لیکلی دی. ریاست تسنیم د پښتو نوې شاعري په ډګر کې هغه نوم دی چې شاعري به یې تر ډیره ژوندۍ وي. په دې وروستیو کې د اروخاد شعري کلیات هم چاپ شوي دي. د رادیو مجلې نننۍ غنه د اروخاد ریاست تسنیم روح ته ډالۍ کو او په پیل کې له مرسلین ارسلات څخه د تیریونی فرهنګي خبرونه اورو.
په سرپل ولایت کې د دوو تاریخي آبدو مرمت او د بیارغونې کار پیل شو. په سرپل ښار کې د امام صاحب کلان او د عیدګاه جومات د اطلاعات او فرهنګ وزارت له پراختیایي بودیجې څخه د نږدې 1500 میلیونو افغانیو په لګښت مرمت او بیارغول کیږي. د دغه آبدو د بیارغونې کار په ولایتي شورا کې د خلکو د استازي محمد آصف صادقي، عالمانو، قومي مشرانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د استول شوي هیئت، د یو شمیر امنیتي مسؤلینو او رسنیو په حضور کې پیل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي انجینر میر اقا دغه پروژو د کیفیت په ټینګار سره ویل چې ساختماني شرکت باید دغه پروژې مسلکی او فنی کسانو ته ورکړي چې دغه آبدی د لرغونتیا په ساتنې سره مرمت او بیا ورغول شي. د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر احمد حقجو ویل چې اوس په دغه ولایت کې 24 تاریخي آبدی ثبت شوې دي چې د امنیتي چیلنجونو په شتون او د کافي بودجې په نشټوالي سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه دی بریالی شوی چې دغه ټولې آبدی ترمیم او بیا ورغوي. د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړیږي. پورستی اوسلو کلونو کې د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار د خطر سره کولو کمیسون ناشته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د موین پوهان محمد رسول باوري په مشرۍ جوړه شوه. د ناستې په پیل کې پوهان باوري په لنډو خبرو کې د کمیسون د موظفو کمیټو رئیسانو ته دنده وسپارله چې دغه هنري او تحلیلي جشن د ترسره کولو لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. د باوري په خبره چې په نږدې راتلونکي کې به د هنر جشن او د هنر د لوړو ژورو هنري تحلیلي سیمینار جوړ کړي چې ګڼ هنرمندان، لیکوالان او د هنر څېړونکي به پکې برخه واخلي. څه د پاسه 1600 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل شول. لیکوالي او شاعري نفیسي خوش نصیب غزنفر ل خپل 21 آثارو څخه 1655 ټوکه کتابونه اما کتابتون ته ورکړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د عامه کتابتون رئیس حمید الله شهرانی وویل دغه کتابونه د نفیسي خوش نصیب غزنفر آثار دي چې 21 ادبي او فرهنګي، 12 د ماشومانو ادبيات او 4 عنوانه نوري شعر او ادبيات دي. د عامه کتابتون د رئیس د څرګندونو لمخې د دغه کتابونو د ورکولو مخه د عامه کتابتون بډاینه ده. لدی مخکې هم نفیسي خوش نصیب غزنفر عامه کتابتون ته 2 ټوکه کتابونه ورکړي وو.
اروخاد ریاست تسنیم د خپل ځانګړي شاعرانه نبوخ پر بنسټ په لرو او برو پښتنو کې ځای پیدا کړي. د مجلې په لومړۍ برخه کې مې د اروخاد ریاست تسنیم هنر ته کتنه کړي. ډیر خوشاله يم چې دریاس تسنیم په هنر د هغه مرګ ورسته لیکم. کاش دا موکې ماته مخکې په لاس راغلی وي چې د هغه د هنر په جوهر مې د هغه په ژوند لیکل کړی وی او هغه ته مې دا لیک ورسپارلی وی. پر حال که دریاس تسنیم په اړه خبرې کوم نو ذهن ته مې ګڼې نورې خبرې راځي. کله وایم چې د تسنیم د شعر پر جمالی او جلالي خو بحث وکړم، بیا وایم نه د ده په شاعرانه تعالی بحث وکړم، خو بیا مې ذهن ته راشي چې نه د خو له الفاظو سره د یوه هنرمند استاد په توګه ماهرانه لوبې کړي. راځه په دغه برخه یې وغږیږه. خو چې هر څومره فکر کوم نو د اروښاد د شاعرۍ ګڼې خواوې رانه پاتې کیږي. د ریاس تسنیم شاعري او لیکوالي کم لوستې وي نو ګڼ اړخونه لري. هغه د شعري نبوغ د لوړې پوړۍ شاعر، لیکوال او نقادو. د خپل زړه خبرې په دومره ماهرانه او هنرمندانه انداز د شعر په جامه وړاندې کړي چې ډیر پکې ځان لیدې شي او له فکرې متاثر شوي دي. تسنیم په خوا هم لوست او دا د یو ځل بیا مې ژور ولوست. هغه د نوې پښتو شاعري په ګلبن کې یو استاد شاعر ګڼل شو. د دې یو داسې هنرمند په توګه لې یو لفظ سره لوبې کوي چې له هرې خوا یې خص سنجوي. د لفظ جوړښت، آهنګ، معناوي او وزن تلي بیا تراشي او د یوې ملغلرې په توګه یې پر خپل ځای استعمالوي. اروښاد د هر شعر په یوې یوې کلمې پوره سوچ او غور کړی. د الفاظو په کارونه کې د الفاظو ښکلیزه خوا په پام کې نیولې او یوه ډیره غیر موزونه کلمه هم په داسې ځای کې کارولې چې مکمل جوړښت ورسره موزون شوی او شعري ترکیب یې لا ښکلی کړی دی. هغه د شعر داخلي او خارجي موسیقۍ ته هم پام کوي او همدا لامل دی چې د تسنیم شاعري د انسان پر حواسو خوږه لګي او شاعري د ځانګړي خوګلته برخه منه کړې ده. موسیقي د آهنګونو له یو ځانګړي امتزاج او اختلاط سره په موزون ډول جوړیږي او دا جوړیدنه د شاعر په هنر او ذکاوت پورې اړه لري. واړم د لا روښانتیا په مخه د اروښاد څو بیتونه وایم. پریزاده زړه مې چویلې استرابه، پریزاده زړه مې چویلې استرابه، کوم جادو به تا راپورته کړي له خوابه. پریزاده یو تپوس مې پر زړه لیک دی، اخلم سا کرا تیرېږم له عذابه. پریزاده که زه دا واری ویده شم هیڅ یو شور به مې راویخ نه کړي له خوابه. په شعر کې داخلي موسیقي د هم مخرجو یا نږدې مخرجو د غږونو له محسوس تکرار څخه پیدا کیږي او د تسنیم په شاعرۍ کې دا خبره تر ډیره جوته ښکاري. لکه ما چې د مخکو بیتون یادونه وکړه، د پښتو نظم ځانګړنه ده چې خج به منظم تکرارېږي او له همدغه منظم تکرار به آهنګ رامنځته کیږي. اکثره وخت زموږ د یو شمیر شاعرانو په نظمي شعرونو خج منظم تکرار شوی وي خو د موسیقي ستونزه پکې وي. دا ډول شعرونه که موږ هر څومره ولولو په وزن او آهنګ کې فرق نه وي مګر لوستونکي ستونزه حس کولی شي، خو دا ستونزه د موسیقي وي. د دا ډول بیتونو لوست ستونزمن وي او یا د ژر یادېدو نه وي. د منظم او غښتلي آهنګ د رامنځته کېدا لپاره اړینه ده چې پر خجونو څپو یو ډول خج تکرار شي. که چیرې په یو بیت کې پر درېمې، شپږمې او نهمې څپې خج راشي نو غښتلي او کامیاب موسیقي هغه ده چې که درېمه څپه غښتلي خجنه وه نو شپږمه او نهمه هم باید غښتلي خجنه راشي، او که چیرې درېمه څپه کمزوري او لنډه خجنه وه نو په ترتیب به یې دا نورې هم همداسې راځي. چې دا د هنرمند د هنر او شاعرانه قوت ښکارندوی کوي او تسنیم په دغه برخه کې پوره استاد شاعر و. د قوي شعریت سربیره د هغه په شاعرۍ کې د بیتونو د الفاظو ترمنځ یو ځانګړی آهنګي تړون موجود دی او همدا ده چې په خپلې شاعرۍ کې د شعر او موسیقي ترمنځ یو داسې تړون رامنځته کړی چې ګڼ شاعران یې هنر ته ګوته په غاښ دي. علم د الفاظو له لومړنۍ معنی څخه کار اخلي او هنر بیا د کلماتو لومړنۍ، دویمې او درېمې معنی پسې ګرځي او د معنا سربیره د کلمو آهنګ، وزن، د لوستو خوګلت او داسې نورو سره کار لري. نو شعر هغه هنر دی چې د انسان په ښکلایي ذوق اغیز کیندي او کله چې دا هنر څومره پیاوړی وي په هماغه اندازه د لوستونکي اوریدونکي احساسات په شور راولي او د خوند اخیستنې خواته بیایي. نو تسنیم کله یوې خوا په خپل شعر کې لوړ تخیل، فکر او عاطفې ته پام کړی، له بله خوا یې د کلماتو جوړښتي او معنوي ښکلا ته هم پام کړی او دا یې د بریالۍ شاعرۍ غوره بېلګه ګڼلی شو. له بلې خوا راغلمه او بیا په بل ووتمه، دا چې لخپل کفن څو څو زله وتمه. دیونو بوټو را ته هر لار را وخو دله، زپته پوس ته پوس لدی زنګل وتمه. زه چې په شونډو ګرځېدم هیڅ پروا مې نه وه، زه هله ورک شوم چې د زړه له تله ووتم. اروخت د شعر بهرنی موسیقي ته هم ځانګړی پام کړی او همدا ده چې د خپل شعر لوستې نور ته آسان کړی او په څپیز خجیز سیستم کې د خج پر بنسټ د نظم آهنګ ریدم داسې برابر کړي چې لحن یې د ځانګړو مورفولوژیکي او زماني وقفو څخه برخمن کړی او هر کس یې په آسانۍ سره لوستی شي. تسنیم که څه هم زیات زده کړې نه وې کړې، خو د یو لوستې شاعر په توګه یې خپل لوړ فکر، شاعرانه مزاج او د شعر پوخوالی ښودلی. هیره دې نه وي چې د غوره داخلي او خارجي موسیقۍ ځانګړی ارزښت دا دی چې په وینا کې د تخیل او احساس پارونې یو ځانګړی اغیز پیدا کوي او تسنیم دغه ټکي ته په شعوري ډول پام کړی. څه ساده باده لفظونه مانا خیز شول، ستالو شونډو راپریوتې غونچې خاندي. اروخات تسنیم د نویو قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو په جوړولو کې یو میړنی شاعر او دا کلمات یې په ډېرې استادۍ استعمال کړي دي. اوس هم زموږ د ځوان کول یو شمېر شاعران د تسنیم په قافیو، ردیفونو او شعري ترکیبونو شخوند وهي. غواړم زه د بیلګې په ډول څو شعرونه وایم. ځان لوهم لار پیرا، چاته شمې سار پیرا، یا ژوند زموږ حوصله ده په دې خاوره، مرګ دې هر سا او شپه ده په دې خاوره، یا چې کله چپ وي او رسۍ د دار خبرې کوي نو داسې وخت کې لیونی د کار خبرې کوي، یا په لویشتو څپکونو د خپل ځان ناپونه اخلي، یارانو سره فکر دی د خپلو قامتونو، او یا یخ شپې د ډسمبر واوري بادونه زړونه ریژي که د شګو قمرونه، د خپل قد په سیوري کینم او دمشم، په تسنیم نشته د ونو احسانونه. د تسنیم د شعر ژبه دومره ساده، کلیواله او روانه ده چې هر څوک پکې د خپلې لهجې کلمات لیدلی شي. شعري ترکیبونه، استعاروي کلمات او داسې نور یې دومره خوندور جوړ کړي چې ګونګوالی له منځه وړی دی. د هڅه کړې چې د شعر ژبه له ډیرو درنو، نادرو او سختو کلماتو وساتي او په دغه چاره کې بریالی شوی هم دی. یعنی یو لوستونکی دې ته نب مجبوروي چې د تسنیم د شعر په یوې کلمې پسې قاموس ولټوي. د پلوی لاس خپله شاعري سخته کړې نه ده او داسې هم نه دي کړي چې تش الفاظ وکاروي. د معاصر شعر د ټولو غوښتنو په پام کې نیولو سره د شعریت توکي په ساده، رنګینو او تراشلو الفاظو کې په ډیر هنرمندانه شکل کارولي او ځینې شعرونه یې کثیر المعنوي یا څو معنا لرونکي ځانګړنه هم لري. هغه په خوشحال یو مین پښتون شاعر و، ګواکې دی هم د خوشحال پر ریالستیک شخصیت مین شوی وي، ځکه ده هم په خپل لیک کې سپینې خبرې کړي او په عام ژوند کې هم یو ریالیست او سپینګوی انسان و. تسنیم کوښښ کړی چې د خوشحال طریقې پسندي وپالي، د هغه انتقادي فکر په خپل ځان کې پیاوړی کړي او د خوشحال د قلم رنګ واخلي. بس دا یو حقیقت پاتې د عشق لاره محترمه، د خوشحال برکت غواړه د تسنیم د لاس قلمه، او یا خاوري په خوشحال نولی خه پښتون ولي کوي. تسنیم یو ښه خوشحال پوه او دا ځکه چې دی پر خوشحال ډیر مین او د هغه د دیوان بیت بیت یې په یاد یاد کړو او خوشحال یې د استناد وړ شخصیت په هر ځای کې یاد کړی. هو، د پام ژوند کې هر چاته تن نه دی ښه، په ډېرې سختې غریبۍ کې لا هم چاته لاس نه دی نیولی او همداسې په هنري ډګر کې هم په روان زمان کې د یو ځانګړي فکر او سبت څښتنو. په دغه برخه کې هم ځان چاته کم نه دی راوستی او دا خوی ښایي له خوشحاله اخیستی وي، ځکه خو یې د شعري ټولګي نوم دی دا کوم رنګ مې کشید کړی. له هغه نه په شعر کې د رحمان بابا سره مینه هم ښکاره شوې ده. کله یوې خوا دی پر رحمان د هغه د شعر او تصوف له برکته مینو، له بله خوا رحمان او تسنیم دواړه مومندان وو، نو ځکه خو وایي یو رحمان په سړه بند کې شاعري کړه، یو تسنیم په کراچۍ کې غزل خوان وو. هغه رحمان د ټولنیز ژوند جوګ دی و خل لارخون کې په توګه هم یاد کړي او هغه ته ګڼ شیرونه نظرانه کړي هم دي. څه کوي رحمان ملنګ، بس عزیز خانی کوي، یا زیان مولیده خو بیا مو هم د عاشقی کوله، خلکو پیسې ګټلې موږ شاعری کوله. هغه رحمان د معشوقو په نوکری ژوند دی و، تسنیم موږ د سرکارم نوکری کوله. کدار وخت تسنیم د نصر په حواله غږیګونو د هغه بیډ نمبر 28م کچيري ولولو نو پوي بشو چې هغه ک په نظم کې لوی لاس لار، نو د نصر ژبه هم د نظم لژبي کمزوري نه و، دی په بیډ نمبر 28 کې دومره پوخ او خوږ نثر لیکي چې لوستونکي یو شی به هم دمیت نه پریږدي. د ترکیبونو، عباراتو او جملو اوډون په داسې استادانه انداز کوي چې په لوست یې لوستونکي نه ستړي کیږي. په خپل دغه هنري نثر کې یو ډول منځمهاله تلوسه ورګډوي او څومره چې بیډ نمبر 28 لولي او پای ته رسیږي ستاسې د زړه درزا به زیاتیږي او هر شیبه به د یوې سختې پیښې د رامنځته کېدو امکان ویني. په پای کې ویلی شم چې ریاض تسنیم د روان دور د یوه ځانګړي سبک څښتن شاعر، لیکوال او کم پیژندل شوی شخصیت دی. دا ځکه چې هغه شهرت طلب نه بلکې د پښتو ژبې یو حقیر فقیر انسان او شاعر. نو ځکه خوای شور دی خل خاموشی خودوم را هم نه چې د خپل زړګي هم وانوري غګونه یا مرګ په دومره ګمنامۍ کې هم خوند نکړي. نتیجه خو د عشق څه ناڅه په کار ده.
خش پی دسمبر 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 یا خش پی دسمبر واوری بادو نا یا خش پی دسمبر واوری بادو نا زونری جی کد شگو کمرونا زونری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 یخش پید دسمبر واوری بادو شگو کمرونا زلونری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر 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 داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چایخی سرون داپلی چومد چایخی سرون وجنی هم د خپل محبتونه بوب وجنی هم د خپل محبتونه زړه نری جی کد شګو کمرونه یخش پید دسمبر 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 دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی لمحے لا سنم روڑی دپ چاپ سی چاپ سے لمحے لا سونم روڑی دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا دپ چاپ سے ارمان کوی کورونا زونری جی کد شگو کمرونا یخش پید دسمبر دسمبر دسمبر
دخپل قد بسوری کی نماد ماشو قد بسوری کی نمو دماشم بتسنیم نیشت دوانو احسانونا بتسنیم نیشت دوانو احسانونا زلو نری جی کد شگو کامرو شگو کمرون یخش پید دسمبر واوری بادون یخش پید دسمبر واوری بادون زنری جی کد شگو کمرون شگو کمرون یخش پید دسمبر.
د ټولنیز ژوند ځواک په ګڼو خواو شاعری او هنر اغیز لري. ځینې شاعری د خواصو لپاره شوی وي او ځینې بیا د عوامو لپاره وي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له لیکوال او کره کتونکي طاهر ځلان سره د عوامو او خواصو په شاعری خبرې کوو.
هنر جاج
ځلان صاحب ډیره مننه کوم ودان چې بیا مخ خپل قیمتي وخت موږ تراکه پوښتنه دا کوم چې کله کوم د شاعری بحث کوو زینی هغه شاعری چې هغه پنځول شوی وي هغه د عوامو د پاره وي د هر چا په خوله کې وي زینی بیا داسې وي چې هغه د خاصې طبقې خلکو د پاره وي ستاسې خپل برداشت دغه د عوامو یا د عام شاعرۍ نه چې د ټولنې د اکثریت د پاره لیکل شوی وي او هغه شاعری چې د خواصو لپاره لیکل شوی هغه برداشت مو ترې څه دی
په حقیقت کې دغه دواړه ډوله شاعری چې دا د انساني عواطف او اظهار دی ځینې وخت هغه احساسات عواطف او تمایلات چې ډیر برسیرن وي هغه یو شاعر بیانې هغه د پاره ژبه عامیانه کې د شعر ترکیبونه ساده ډیر سمبولیک ژبه نه تصویرونه هم ډیر نه لري بلکې په ساده ژبه باندې اظهار کړی او ډیر عامیانه مسایل یعنی هغه مسایل چې هغه هر سړی ور سره مخی عموما د ولسی شاعری یا د عامیانه شاعری خصوصیت دغه وی چې ما مخکې ویلې تاسو مثلا د رحمان بابا مثال په دې برخه کې راخستل شي چې رحمان بابا په شاعری کې تاسو وګورئ ټول هغه اکثریت هغه موضوعات دي چې هغه عام ژوند کې هر دویم سړی ور سره مخ دی هغه که عرفانی مسایل دي هغه که ټولنیز دي هغه که اخلاقی مسایل دي خو یو داسې مسایل دي چې هغه عام دي په ټولنه کې او د ټولو یو ډول احساس ته داغه پوړاندې نو دغه رقم شاعری بیا عامیانه شي د زما د دې خبرې مطلب دا نه دی چې ګینه د رحمان بابا ټول شاعری عامیانه ده ولی ډیره برخه چې دا هغه عامیانه ده هغه احساسات او عواطف چې د عام خلکو دي بلوری که د خاصو یا د خواصو شاعری بیا مونږ ګورو په حد کې هم لکه څنګه چې دغه د ډول شاعر لنور شاعرانو منفرد او یو ځانګړی وي د شیر رنگ د شیر بوی او د شیر هغه جوړښت هم ځانګړی وي، ک استعاری راوړي ک تشبیهات راوړي، دا سوي چې ډیر په د پوری تړاو لري عام جوان کې یا په عمومي توګه هغه ډول د شیر ژبه یا د مسایلو سره هغه ډول چلن یا له هغې دیده کتنه په هغې رنگ نه وي. نو دلته بیا دا شاعر د عوامو له کچې جدا کیږي د خواصو کچې ته. دا عموماً هغه خصوصیتونه یا ځانګړتیاوې دي چې موږ په د عوامو او د خاصو خواصو شاعري بیلولی شو.
خو پوښتنه کوم، تاسې خپله خبره بشپړه کړئ، زه بیا پوښتنه کوم،
ولې د دې تر شا ځینې نور عوامل هم شته؟ بالخصوص کله چې موږ د شعر اروایي څېړنه کوو، اروایي جاج اخلو، په هغه مهال کې بیا دا واضح کیږي چې ولې یو شاعر د خواصو شاعر دی، ولې یو شاعر د عوامو دی، یا ولې ژبه چې دا هر سړی پرې پوهیږي. عموما د شعر یا ژبه چې دا د خیال سره منځته راځي، د تخیل سره یا د تفکر سره منځته راځي، خو په شعر کې تخیل ډیر قوي وي او ډیر برخه لري، دا ځان سره خپل ژبه راوړي. اوس یو شاعر څومره کړي دي چې هغه خپل خیال ته د ژبې یو داسې ظرافت ورکړي چې هغه خلکو ته په ډیره اسانه یا په لومړي لوست مفهوم رایه کړي.
زما پوښتنه دلته دا ده، په د عوامو شاعري کې چېرته موږ ګورو چې هغه چې عوامو ته شوي یا د ټولنې اکثریت قشر په هغه پوه شي، ستاسو د خبرو په دوام تاسو ویلي چې استعارات او تشبیهات او تصویرونه او تخیلي جوړښتونه پکې کم وي نسبتا خواصو ته. کله چې دغه څیزونه پکې کم شي، آیا هنریت یې هم د دې سره ټیټیږي که نه؟ هنریت په خپل ځای پاتې کیږي.
لکه ما مخکې ویلي، هنریت دغه ټول د خو بیا هغه وخت معنی پیدا کوي چې ارزښت باندې بدل شي، او یو هنری توکي هغه وخت په ارزښت بدلیږي کله چې هغه د عوامو په زړه کې ځای پیدا کړي، یعنی هغه تر دې کچې شي چې د هر چا په ژبه باندې په داسې دا په دې معنی نه ده چې ګوندي ټول شاعري د هغوی له دې هنري توکو نه بربنډی، ولی واقعیتونه هم پکې ډیر ښکارا بیان شوي. د رحمان بابا د ډیر هنري شاعري چې یعنی ډیر زیاته هنري د کوم شاعري د هغې مقدار ډیر کم دی چې یعنی هنریت په ډیر زیات غالبي، او هغه استاذي هغه د کلاسیکیت کمالونه هغه چې پکې
ډیر پکې د تفکر خوا زیاته ده او تخیل پکې
یو څه کمرنګ شوی دی. وجه هم دا ده چې کله د عوامو په ژبه باندې عوامو د پاره شاعري کوي، عوامي احساسات، خیالات ته او همدا ډول عواطف هغه انځور کوي، نو ښکاره خبره ده چې بیا به هغه هنري چې د خپله یو ډول ایجادي هغه به یو څه بیا کمرنګي. مثلا دی د اخلاقیاتو خبرې کوي چې د چا په مخ کې ازغي مکاره داسې خبرې کوي، د دنیا او د عقوبت خبرې کوي چې د دنیا د هغې دپاره تحفه ده،
د دنیا
چې تحفه ده د عقبه. نو په دغسې مسایلو کې هغه هنر یو څه کم شي، ځکه دا واقعیتونه دي، دا داسې څه دي چې مخکې له مخکې په عامه ذهانو کې دی ځای لري.
ښه، زما پوښتنه دلته دا ده چې د ټولنې عامه روان او د عوامو شاعري یا د خواصو شاعري، یعنی د ټولنې د عامه روان سره دا څومره اړیکه لري؟ آیا هغه شاعري چې هغه د خواصو دپاره ویل شوی دی د عامه روان ځان سره پورته کولی شي که نه؟ او که د عوامو لپاره وي نو خو طبیعي ده چې په خپل ځای به پاتې کیږي.
د شاعرانو یو مسؤلیت دا وي او منصب دا دی چې هغه د ټولنې ذوق باید راپورته کړي. ټی سي لیټ په دې برخه کې ډېر ښه نظریات لري، هغه وایي چې کوم شاعري په یو وخت ډیر مینوال ولري وي تاسې په دې خبره پوه شي چې هغه کوم نوي څه ټولنې ته نه ورکوي، بلکې هماغه مسایل بیانوي چې د ټولنې په ذهن کې هغه ځای لري. تاسې وم ګوري په تاریخ کې چې کوم شاعر نوې شاعري کړې ده، د هغې ځای په خپل وخت کې هغومره په هغې اندازه نه دی. وجه دا ده چې هغه څه د خلکو په ذهن او ذوق کې نشته، نو ځکه د هغې دور د خلکو دپاره هغه د ډېرې پاملرنې وړ وړ نه ګرځي، ولې آینده کې بیا ګرځي. نو یو مسؤلیت د شاعر همدا وي چې هغه باید د لوستونکو ذهن ذهنیت او ذوق اغه لوپالی لوړی کی اغه شاعران چې امیانه شاعری کې یاد عوامو د پاره شاعری کوي نو هغه زیاتره بیا داسې چې نوې ذوق نو ورکه دا ذوق هم د سیدا چې دا وده کوي په یو حال باید پاتې شي روزل کیږي نو دا عوامي شاعران اکثر که تاسو وګورئ په ماغه وخت کې ډیر زیات مشهوري ولې به څو خروسته چې اغه نه پاتې کیږي او ویلته هم دغه چې اغه نوې څه د نوې بل زمانه د پاره نه لري بیا اغه لوستون کې چې په روسته زمانه کې راځي اغه حتمن نور چا روزلی دا غوی د ذوق پالنه کړي غوی د پاره نوې مواد دغه کړي نو بیا د دې شاعر زې یو بل نسی
دغه شاعری کوم یو ډیر ژوندې پاتې کې دی شاید عوامو د پاره کده خواص پاره کوم یعنی ژوند دي څومره اوګد د کوم یو ډیر
زه فکر کوم ډیر د شاعری د پاتې کېدلو کمنګ دا یوازې د خواص لپاره معیار و بولو فکر کوم دا معیار نه ځکه خواص هم شاید ډیر محدود حلقه شي ډیر شاعران مونږ لرو چې هغه ایدیالوژیک اثر پنځوي هغه یو ځانګړی مفکوره لري دا هغه په اساس یو ځانګړی دید لري نو هغه په نور خلکو کې نه شاید څو خروسته هغه ایدیالوژي یا د هغه لارې خلک هغه نه نو بیا اغه شعری ذهن ونه لري فکر کوم چې ډیر دا پدی باندې پدی پور تړاو لري چې په یو شاعری کې د ژوندۍ پاتې کېدو څومره چانس دی یو شاعری څومره چانس دی لري څومره نخې نه خانی پدی کې دي موږ ډیر ولس شاعران لرو وسم ژوند دي ډیر وخت په تیر شو ژوندۍ پدی معنی چې یعنی وس هم خلکو کې غزې لري مینه تاسو مثال
د ملنګ جان
د ملنګ جان شو علی حیدر جوشی شو نور ډیر زیات شاعران دی په دې چې هغه ولسی عامیانه شاعری کړی دا ولې وخت پتیر شو خو دا غو شاعری لا هم شته ځکه دا غي په شاعری کې زنی داسې توکشته چې هغه د وخت پتیر دو سر ځان ژوندې ساتي ډیر موږ د خواص شاعران ولیدل چې وخت ډیر خو ولې وس د هغه پانم څوک نړی
ډیر منن ژوندې وس نن یو ځل بیا د زرپانی یو نوی پانه راړو پنننۍ زرپانه کې به د ژوندانه دی یو نوی سبا پاړه کې سو کړو زموږ همکار فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسلی لنډه کیسه سبا وړاندې کوي
لشیشه پښپکی للی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوا شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوت سوم نوې ماشامو نوې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم اډه هماغه اډه ده مخامخ د سات زور برج لاندې کافی شاپ شي لاسته د سګریټو دکان دا یو کال داسې راته وایست لکه پرون لکه همدا شیبه خو تیر کال دی ژوندی و سبا یې جنازه ده د برج شاته څو تنه بیکوره اور کسان په یو کونج کې غونج منج ناست وو تیر شمه هم دلته خلک وو دوی لا ژوندي دي سړونه دي وژلې له برج سره په غځېدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې سیخ به هوټل ته ځم یوه نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس سو بل څل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تیر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لږ چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلی وو نجلی شون دی بوچی کرد. نپویشم خبر نوا که این را تاویل که حوصله نوا. لرودی ورسته کچه تشسوه و. دواوری دانه بیشه خوشوخه کشنسته و بکیده. د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي. شاوخوا تک سپین دیوالونه، تور بخونه پرده، سپینه روجایی، سپین بالشت، اړخ ته د لرګیو الماری. په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم، خو تیره پلا مې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه، دا پلا په دریم کې. الماری مې پرانیسته، خالي وه. د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم. پر تخت مې ځان واچوه. پروس شکل می هم سره کېده چې دی الماری ته ننوځم، د ماشومانو په څیر پټ سم. خو له چا؟
شاعري د بېلابېلو محسوسو او غیر محسوسو حالاتو زیږنده ده. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو آزاد نظم او د کرن خان د سندرې یو برخه اورو. زه د یو خړکلي بې وسه شاعر، بس یو قلم او یو مینه لرم. هر څه کې مینه ګورم، د یو چا مخ باندې دا ټول دنیا زان ترنگینو گورم. هو دیوی مینی بندیوان شاعریم، دیوی داسی مینی چه پایی وچی سهرا غندی بی پایی لی پروت ته، کلی وستایما او کلی خوغندم. وطن تا نگورما، حالات هم نچیڑما، وجن نغندما، فساد هم نیادوم، پا غربت سن لیکم، دا پاچاهان قصیده نلیکم. د غلستای نو غندنه نکوم، مشکلات نوایما، د کونډی مور لوپټه نان زروم، د یتیم سیری گریوان نوړاندې کوم، د ښار بیوسه سوالګر څه کوم، د ښار بیوسه سوالګر څه کوم. یوازی زیم او بیوسه مینه، کله غزل ولیکم پکې د مات سړګی کې ساو کړم، کله ټپه ولیکم پکې د زړه تارونه وچیړم، او کله د نظم په تار د ارمانی زړګي ارمان غواړم. د زړګي غوټي هم ور وتړم، د یو چا مینه ډیره وستایم، په درنو کاڼو یې هم وتلم، له هر څه پاکه یې کړم، په فای وستایم، جفای لرې کړم. خو هیڅوک غږ نه کوي، خو هیڅوک غږ نه کوي، نه څوک واه واه وکړي او نه محبوب وستایي. خو چې مې کله د بې کیفه مینې سپین حقیقت وایم، د خپلې ورانې او بربادې مینې شیر کې کیسه وکړم، ډیر راته واه واه وکړي. د شابسي پیغام راولېږي چې شیر دې له درده ډک دی، سوز ګداز لري، آهنګ لري، پیغام لري. هر لفظ یې زړه باندې چکونه کوي، سړی له ځانه سره تیر ته بوزي، د مینانو د زړه غږ دی پکې. د مات زړګي کیسه دې څومره ظرافت کې کړې، محبوبه شابس څومره خیلی کې، محبوبه شابس څومره خیلی کې. شعر خو همداسې وي چې تیلی کې، واه یو ځل بیا ووایا. ښه، دا نو څه شعر څه شاعري شو، دا څه نظم څه ټپه او ارمان، چې د نظمونو په تار د خپلې وران او بربادې مینې کیسه کوم، او دوی واه واه کوي. دوی لیونی دي او که زه لیونی، دوی لیونی دي او که زه لیونی، چې بربادۍ باندې واه واه کوي، راته چکچکی وهي او شابسۍ راکوي. خو پس له ډېره سوچه، خو پس له ډېره سوچه ما فیصله وکړله، ښه مې ترخه وکړله، چې بس شاعرۍ نه توبه، هسی خواره اینو توبه، نور تری رخصت اخلما، ده سوال یاره اینو توبه.
زخپلا ده هغا تهذیب دلارو کسوس تڑه، زستا دستر گوڑان ده ده هغی ادیر مره، پا ما کدی چه وس رسی واپس میرا جوندے